دا مشال اړو دا محل په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دي. په یو بل خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحه میرزاده درته هرکلی وایو. په روانه خبری گڑی کی پا پاکستان او نړۍ کې د کرونا وایرس په اړه تازه خبرونو ترڅنګ رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي رپورټونه در خپرو. ونیز خبرونه سروې هم د روانې گڑی په دویمه نمای کې اوریدې شي. خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه له ملیحه میرزاده وو.
السلام علیکم. تر ټولو اول په مکړه د خبرونو سټکو ته د پښتون تحفظ موومنټ مشر وایي له حکومت سره مذاکرات ته تیار دي خو حکومت دوی په اعتماد کې واخلي. پاکستان د پټرولیم مصنوعاتو قیمتونه د لیټر پیسې تر 25 روپۍ زیات کړي. او نیویارک ټایمز ورځپاڼه خبر ورکوي چې د روس د پوځ استخباراتو د امریکایي ځواکونو په نخښه کولو لپاره افغان وسلوالو ته د انعام پیسې ورکړي. تفصیل: پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي چې د ترخو حالاتو باوجود له حکومت سره مذاکراتو ته کینی. د غورزنګ مشر منظور پښتین پرون په اسلام آباد پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته ویل چې خبرې کوي خو حکومت د غورزنګ د باور ګټلو لپاره ګامونه پورته کړي. منظور پښتین ویل چې اوس هم جبر روان دی خو د پښتنو د ستونزو د هواري په هیله د ترخو حالاتو باوجود له حکومت سره خبرې کوي او لپاره تیاری هم نیولې دي. د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک د جون په 15 اعلان وکړ چې د پښتون ژغورنې غورزنګ ته د مذاکراتو لنور کړي. منظور پښتین په خبري غونډه کې دا خبره تایید کړه او ویل چې پرویز خټک او د قومي اسمبلی بل غړي اسد عمر هم دوی ته د مذاکراتو لپاره ټلیفون کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونو شمېر 1,93,383 ته رسیدلی. د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي د حکومتي ویبپاڼې تر مخه د جون تر 20 په هیواد کې له کورونا وایرس 4,015 کسان مړه شوي او تر 6,080 زیات ترې رغېدلي هم دي. په پاکستان کې تر ټولو زیات کیسونه په سند کې رپورټ شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د کورونا وایرس کیسونو شمېر 4,903 پاکستان د پټرولیم د مصنوعاتو بیې د لیټر په حساب تر 25 روپو لوړې کړې دي. پرون د وزیر اعظم عمران خان لخوا د سمرې تر منظورې وروسته د پټرولیم وزارت د تیلو د نوو بیو اعلامیه خپره کړه. د اعلامیه تر مخه د پټرولو بیه د لیټر په حساب 25 روپۍ او 50 پیسې پورته کړل شوې ده. د ډیزلو په قیمت کې هم د لیټر په حساب 20 روپو او 10 پیسو اضافه اعلان شوې ده. پاکستان د سکانو زائرینو لپاره د کرتارپور لارې د بیا خلاصولو پریکړه کړې. د پاکستان د بارنو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې هندي خبر کړي چې د جون پر 9 د سکانو د مشر مہاراجا رنجیت سنگ د تلین له ورځې سره سم د کرتارپور لارې بیرته خلاصولو ته تیار دي. دغه لار د روان کال د مارچ په 14 د کورونا وایرس وبائی صورتحال له امله بند شوه. خبر پاڼه وایي چې پاکستان د لارې د خلاصولو لپاره ضروري انتظامات کړي دي او هند ته هم بلنه ورکړي چې لاری د خلاصولو لپاره پر احتیاطي تدابیر ورسره کار وکړي. کرتارپور لار د 2019 کال د نومبر پر 9 وزیر اعظم عمران خان پرانستې وه. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د امریکا د ځینو ناسرګندو استخباراتي چارواکو له خولې وایي چې د روس د پوځ استخباراتو له طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکا او ایتلافي ځواکونو د وژلو په سر د انعام پیسې ایښي وې. د جون په 26 ورځپاڼې خبر ورکړی چې د روس د پوځ استخباراتو یوې خفیه څانګې جی آر یو تیر کال د ځینو ترسره شوو حملو په سر انعام ایښی و. په واشنګټن کې د روس سفارت رپورټ رد کړی او تورونه بې بنیاد او بې نومه بللی دي. د امریکا ملي سلامتیا کونسل، د دفاع وزارت یا پینټاګان او استخباراتو ادارې سیایې د تورونو په اړه له څه ویلو ډډک وکړه. وروسته دغه خبر واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم خپور کړ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړې چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په مارچ کې له دغو استخباراتو معلوماتو نه خبر کړل شو خو انتظامیه تر اوسه فیصله نه ده کړې چې څرنګه غبرګون وښيي. په خبر کې ویل شوی چې له طالبانو سره تړلو وسلوالو یا له ډلې سره منسلک مسلم مجرمانو څه پیسې وصول کړي دي. خو دا واضح نه ده چې آیا دغه پیسې تیر کال په افغانستان کې د شلو امریکایانو د وژنې په سر اخیستل شوي دي او که څنګه. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال اړینو غوریدل چې ملیحه میرزاده وړاندې کول. قدرمنو اوریدونکو په دې غړې کې تاسو لپاره ونیز خبرونه سروې لرو خو دا غینه مخ کې سور پټونه هم لرو. پښتون اژغورن غورزنګ د وفاقي حکومت لخوا د خبرو اترو د وړاندیز هر کاري کړي خو وای چې حکومت باید د دوی د باور ګټلو لپاره عملی ګامونه واخلي. د غورزنګ مشرانو پرم په اسلام آباد کې په اسلام آباد پریس کلب کې خبري غونډې ته ویل چې له حکومت سره د خبرو اترو مطلب دا نه دی چې ګواکې پښتون اژغورن غورځنګ به د خپلې مبارزې نه لاس په سر شي. دا د غیر وسوده چې د پاکستان وفاقي حکومت پښتون اژغورن غورځنګ ته یو ځل بیا د مذاکراتو بلنه ورکړې وه. موریوال کاکړ نور تفصیل سره.
پښتون ژغورنې غورځنګ وای د پاکستان له وفاقي حکومت سره نه یوازې خبرې اترې کوي بلکې د هغه لپاره تیاری هم کړې ده. دا څرګندونی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په اسلام آباد کې هغې خبري غونډې ته په وینا کې وکړې چې د غورځنګ نور مشران هم ورسره ناست وو. نوموړي تر خبري غونډې وروسته له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې که له حکومت سره یې مذاکرات بریالي سي نو د پښتون قام مسلې به هوارې سي، او که داسې ونه سو نو بیا به هم د وړاندې په څیر په هماغه خپله لهجه کې احتجاجونه کوي. منظور پښتین زیاته کړه چې په خبرو اترو کې به د پښتون قام د ژوند او مال له خوندیتوب سره تړلې خپلې ټولې غوښتنې حکومت ته وړاندې کوي.
پښتونخوا وطن کې ایکسټرا جوډیشل کلینګ دی، مسنګ پرسنز دی، اکوپیشنز قبضه یې کړی دی، معاشي چې کوم دوی کا قتلام شروع کړی دی، دغې نه علاوه عام چې کوم د علاقې سره دی لینډ ماینز دی یا دغه سه نور چې کوم د جنگ په حواله سره مسلې دی یا د جنگ نه بغیر معاشي دی، دا ټول زموږ د کام چې کومه مسلې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومتي استازو ترمنځ تر دې وړاندې هم خبرې اترې شوې دي خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې. منظور پښتین زیاته کړه چې له حکومت سره پردي سربیره خبرې اترې کوي چې د ده په وینا هر ځل ورته د مذاکراتو په پلمه دوکه ورکړل شوې ده. د ده په وینا لومړی د 2013 کال د جون پر درېمه په واڼه کې د پی ټی ایم پر لاریون د امنیتي ځواکونو او طالبانو ګډ برید کړی و کوم چې مذاکراتو ته زیان رسولی و. بیا د سینټ له کمیټې سره مذاکرات روان وو چې په خړ کمر کې د پی ټی ایم پر مشرانو او غړو برید شوی وو او مذاکرات خراب کړل شوی وو. د ده په وینا تر هغه وروسته یې هم د مذاکراتو پر ځای د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملګرو د نیولو لړۍ پیل کړې وه. د حکومت له اړخه د دې تور په اړه کله هم دریځ مخې ته نه دی راغلی چې ګواکې رښتیا هم د دوی لخوا د خبرو اترو لړۍ ته زیان رسول شوی وو. اوس پښتنه دا ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل غوښتنو منل کېدو لپاره دا ځل له حکومت سره خبرو اترو ته څومره خوشبین دی. د غورځنګ مخکښ او پاکومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د ولس استازي موسین داوړ وویل دوی تیر وخت ته په کتو له دې مذاکراتو هم د بریالي کېدو ډېره تمنه لري. موسین داوړ وویل دوی نه غواړي چې د خبرو اترو وړاندیز رد کړي او ځان نړۍ ته ملامت کړي چې ګواکې دوی له سره خبرې اترې نه کوي.
مونږ غواړم چې د مذاکراتو د لارې چې څونه مسلې دي دا هوارې شي، خو بیا هم په تېر شوي وختونو کې د دې کردار سره ډېر زیات په حقیقت دغه مخلص نه دی پاتې شوی، اخلاص نه یې په هغه وختونو کې. خو بیا هم مونږ به مذاکرات کوو، خپل مطالبات په پیش کوو، که چېرې هغه ومنل شي نو زما په خیال دا به په دې کې به تکام هم ګټي.
دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک د جون پر 15 په یو بیان کې اعلان کړی و چې پښتون ژغورنې غورځنګ ته یې د مذاکراتو بلنه ورکړې ده. منظور پښتین هم د جون پر 16 خبري غونډې ته په وینا کې پخلای وکړ چې د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک او د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر ورته د خبرو اترو رسمي بلنه ورکړې ده. دا تر اوسه نه ده څرګنده چې دا خبرې اترې به کله، څنګه او چیری تر سره کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
مشر لري تاسو غوږی کړم په بلوچستان کې وګیلانو د سپریم کورټ جج جسټس قاضي فایز عیسا ته د مرګ غوښونو ورکول په کلکه سره غندلی دي. وکیلانو د هغو کسانو پرته د مقدمې درج کولو خبره کړې چې د جج قاضي فایز عیسا ته د مرګ غوښونه ورکړي. وکیلانو له حکومت د دړکو ورکوونکو تورونو کسانو د نیولو او عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه هم کړې. خو د اسلام آباد پولیسو ویلیول چې د پاکستان د سپریم کورټ جج قاضي فایز عیسا ژوند ته د ګواښ قضیه د پلټون وفاقي ادارې اف آی اې ته سپارلې ده. نور تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې ورو.
د بلوچستان بار کونسل یا وکیلانو د اتحادیې مشر منیر کاکړ ایډوکیټ ویلی دی چې د پاکستان په سپریم کورټ کې جسټس قاضی فائز سه هغه یوازینی جج دی چې په آزاده توګه خپلې فیصلې یا پریکړې کوي، نو همدا وجه ده چې وده او د دوو کورنۍ ته د قتل دمکیانې ورکول کېږي. نوموړي دا خبره تیر مازګر په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر مهال کړې ده او ویلي دي چې د کوټ په سیول لاین تانه کې دغه کسانو په ضد مقدمه درج کولو درخواست ورکړې دي، څوک چې جسټس قاضی فاضی ساته د قتل په دمکیانو کې تورن دي. نوموړي زیاته کړه چې د کوټ پولیسو تر دمګړی پورې د چا په ضد مقدمه نه ده لاسلیک کړې او که پولیسو دا کار ونه کړي نو دوی به د دوشنبه په ورځ په هایکورټ کې خپل درخواست ورکړي.
موږ په سیول کې د هغه خلاف د ایف آی آر په حواله باندې او موږ دا کوشش کوو چې ضرور د آزاد عدلیه دپاره خپل کردار ښکاره مخ شي، مجاده کوو، غوسه ماده کوو، باسي بي ماده کوو، پر عدلیه باندې قدغن یا د ججز خلاف توهینامیز خبرې چې دي هغه موږ نه برداشت کوو او نه دا شیان چې دي برداشت وو. عام سوسایټي یا سیول سوسایټي یا دنیا کوم جهان کې چې کوم ملکونه دي هغه قانون د آئند بالادستی پر بنیاد باندې قائم دي اور حالت ترقی و خوشحالی ده. چیرې قانون د آئند بالادستی نه تو حالت به انارکی ہے، البته جنگل قانون ہے او دارنګ شین چې د داوس په داوس مارشه کې دا قابل برداشت نه دي. چې د قاضی پای اساس سره د ډیټی خبره وو او موږ د چین ته بلوچستان د وایجا دي او رنده په هغه وختو کې چې د سپریم کورټ چې بسته شو.
دلته ډېر وکیلان دا خبره هم کوي چې د جسټس قاضی فایز سا قصور یوازې ده چې هغه په سپریم کورټ کې د بلوچستان یوازې نئی جج دی او بلدا چې په کال 2023 کې به نوموړی د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس جوړیږي. هغه هم په داسې وخت کې کله چې په هیواد کې عامه ټاکنه کیږي. په دې ترڅ کې د بلوچستان های کورټ یو قانون پوه ایاز خان ایډوکیټ وایي چې جسټس قاضی فایز سا د کمزور کول لپاره لومړی د هغه په ضد په سپریم کورټ کې ریفرنس داخله کړی وو او چې هغه ناکام شو نو بیا هغه ته د قتل دمکیانې ورکول پیل شو.
په سپریم کورټ کې یو واحد جج مرغ ناست دی داغه خلاف هم دا اتکنډی استعمالږي، نو بیا به نو خامخا داسې کیسې هم جوړیږي، بیا به دلې د پاکستان مخالف خلک هم پیدا کړي چې موږ سره دونې ناروا سلوک روان دی. یو خو لرو یو جج داغه خلاف هم کله جالي ریفرنس دی، بیا کله ته دمکیانې دی د ګولې غ پر سر وستنګ اوس کدا موږ تاسو وکړو موږ په یو ورځ گرفتار هم سو سزا هم راکول سي، لیکن یو جسټیس د فیوچر چیف جسټیس پاکستان ته د قتل دمکی ورکول کړي یو اکشن نه اخیستل کړي، موږ په دا باندې موږ رئیسی د خلاف اکشن واخل کړي دا ارېسټ سی او قانون و دایره تراسی او قانون سزا ور ملاو سی چې نیکسټ ټایم بیا و دا رنګا و یو معزز یو ایماندار جج ته دمکینی سیور.
بل خو ته 13 ورځ د پاکستان په ستره محکمه یا سپریم کورټ کې د مرکزی حکومت لوري ایډوکیټ جنرال خالد جاوید خان و عدالت ته و جسټس قاضی فایز ساته د دمکیانو په اړه ویل دي چې دوی و جسټس قاضی فایز ساته چې د قتل کوم دمکیان ورکول سوی دي هغه مقدمه د پلاتون لپاره د پاکستان و مرکزی ادارې اف ای ای ته ورکړې ده او زر تر جره به هغه یو رپورت تیار کړي او عدالت ته به وړاندې کړي، ځکه چې سپریم کورټ د جون په 15 نیټه و جسټس قاضی فایز ساته د دمکیانو خپل نوټس اخستی او 13 ورځې د مقدمه سماعت کړي وو. دلته خبره ده د ونې ورده چې د جون د میاشتې په 14 نیټه د جسټس قاضی فایز ایسا میرمن سرینا ایسا د اسلام آباد په سیکرټریټ تانه کې یو درخواست ورکړی. په هغه کې نوموړي ویلي چې د انټرنیټ د لارې یو ویډیو کتلې او یو دینی عالم د هغې و مېړه ته د مرګ ګواښ کړی دی.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میډیم ویوز 625، شارټ ویوز 2113، پینزل ازرا 385 او پینزل ازرا 555.
مشر اړیته تاسو غوږی کدم د خبر پختونخوا د پولیسو لخوا د تاکال د عامر سره د زور ذاتی د پلاتون لپاره په خبر های کورټ ته د یو عدالتي کمیشن جوړولو خواست شوه دی. د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر پون په خبر کې یو خبري غونډه ته ویل چې حکومت په دې لړ کې های کورټ ته یو خط هم استولې دی. حکومت دا پریکړه په داسې مهال کړی چې د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو د ناروا چلند پر ضد مظاهری شوي دي. تفصیل د غلام غوس پر رپورټ کې
د تاکال د امیر سره د پولیسو لخوا د ناروا چلند د پیښې په لړ کې صوبایي حکومت د عدالتي پلټنو لپاره پېښور های کورټ ته یو سرکاري مراسله لیږدولې ده. په دغه لړ کې تیر مازیګر د خیبر پختونخوا د حکومت ویاند اجمل وزیر په خبری کانفرنس کې وویل
هم اس کی جوډیشل انکوائری کریں گے اس جوډیشل انکوائری کے لیے بھی ہم نے
مونږ به د دې عدالتی پلټنی کوو او د عدالتی پلټنو لپاره د کورنیو چارو د محکمې لخوا د پیښور های کورټ چیف جسټس ته یو خط هم لیږدول شوی او په دغه سرکاري مراسله کې د های کورټ په یو جج د مشتمل عدالتی کمیشن د جوړولو خواست شوی دی او دا د دې لپاره چې کوم اهلکار په دې کې ملوث دي هغوی ته د سختی نه سخته سزا ورکړی شي او د کمیشن راپور به مونږ اولس ته په ډاګه کوو.
دا پیسله په داسې مهال شوې ده چې تیره ورځ هم په پیښور کې د سپین جماعت مخې ته او د صوبایي اسمبلۍ مخې ته په ګڼ شمیر کې د سیاسي ګوندونو، ولسي ټولنو، مدني فعالانو، د پیښور د قومي جرګې او د تاکال د خلیلو د جرګې لخوا لاریونونه ترسره شو او په ځینې ځایونو کې د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ تاوتریخوالی هم را مخې ته شوی و. د سپین جماعت مخې ته یو احتجاج کوونکی مشال ریډیو ته وویل چې زر تر زره دي د امیر تاکالی سره په شوی ظلم او غیر قانوني چلند کې ککړ پولیسوالو ته سزا ورکړی شي.
زمانوم لخر خان نے مونږ دې لپاره راغلی چې غالب خپل کو دې تباکو او دا به ټول ډیسمس کیږي چې دا څو بل ډیسمس شوی نه کنه دا روډ مونږ نه کولاو آی جی بدل تر ازي آی جی او دا روډ به مونږ بیا کولاو
خود خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشیر اجمل وزیر وایي پولیسو د ترګری ضد جنگ کې ډیری قربانۍ ورکړې دي او پکار نه ده چې د یو څو پولیسو د ناروا چلند په سر د ټولو پولیسو په ضد د خپګان او غوسې څرګندونه وشي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
مشر اړیکه تاسو غوښتل کړو د پاکستان په بلوچستان صوبه کې سکال په پولیو وایرس د اخته ماشومانو شمیر 14 ته رسیدلی دی. دا روان 2000 کال په لومړیو څو میاشتو کې دا شمیره د تیر کال په پرتله زیاته ده. دا ماشومان په داس حال کې په پولیو وایرس اخته شوي چې هلته کرونا وبا هم خپره شوي. دا چې په ماشومان کې د پولیو وایرس د زیاتوالي وجوهات څه دي او حکومت د دې مخنیوي لپاره څه کوي، احمد شاه اعظمي یې په دې راپور کې ځوابوي.
په داسې حال کې چې یو خوا د نړۍ د نور هیوادونو په شان د کووید-19 په نوم نوي کورونا وایرس پاکستان هم اغېزمن کړی، بلخوا په دې هیواد کې یو شمېر ماشومان پولیو یا ګزن وهلي دي. د جون پر 26 په بلوچستان صوبه کې په یو بل ماشوم کې د وایلډ پولیو وایرس په نوم د ګزن پخلی وسو چې دا ډول په روان 2000 کال کې په دې صوبه کې په پولیو وایرس د نوو اخته سو ماشومانو شمېر 14 ته رسیدلی دي. خو په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام د شمیرو له مخې په تیر ټول 2019 کال کې په دې صوبه کې 12 ماشومان په دې وایرس اخته شوي ول. په بلوچستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر افتاب کاکړ وایي چې په ماشومانو کې د پولیو وایرس د زیات خپرېدو یو مهم لامل د کورونا وبا له کبله د کمپاین ځنډیدل دي.
مسله دا چې د مارچ څخه بلکې د فبروري څخه څونه چې د پولیو کمپاین دی هغه د کووډ له وجې سسپینډ دی اور مر ظاہر ده چې کمپین نه سیوه نور کښنان ته تاسو کې نو ورسیږي نو هغه ایمیونټی ګیپ راځي. نو دا ایمیونټی ګیپ د وږي ظاہر ده کښنان ولنریبل دي اور بیا ظاہر ده وایرس موجود دی په انوایرنمنت کې هم اور د کښنان کیسز هم را روان دي. په دې والا باندې کیسز ته ایمیونټی ګیپ دی اور کښنان ته تاسو کې دی ورکول سیوی اور دا تقریبا دا څلرم میاشت مر غچ مر کمپین نه ریکړي.
د ډاکټر افتاب کاکړ په خبره د دې ممکنه ناورین د مخنیوي لپاره دوی د راتلونکي جولای میاشتې پر 16 نیټه د پولیو د مخنیوي کمپاین پلان کړی دی. په بلوچستان کې د ولسي بنیادی روغتیا څانګې د قلابدلا ضلع مشر داود خان کاکړ بیا وایي چې دوی له معمول سره سم ماشومانو ته د واکسین پروګرام په خپلو مراکزو کې جاري ساتلی دی، خو د کورونا وایرس خپرېدو له ویرې کور په کور کمپاین نه کوي.
ویریږو هم چې اوس د کووډ 19 د وجې چې موږ دغه پر علاج او دغه سوپیز او دغه دغه کو نو هغه برا سه پیلابسي لہذا چې کوم دغه مش کمپاین دی دا پر شل جولای باندې چې شروع کیږي الادوی کې چې دا یو کامیاب کمپاین سي.
په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام د شمیرو لمخې په 2019 کال کې په دې هیواد کې 1,000 ماشومان ګزړن ووهل، خو د 2020 کال د جون تر 28 نیټې تر اوسه 450 ماشومان په دې وایرس اخته شوي، چې شل په خیبر پښتونخوا، 18 په سند، 14 په بلوچستان او 2 په پنجاب کې دي. پولیو وایرس په لومړي ځل په 1994 کال کې د امریکا په ویرمونټ ایالت کې راڅرګند شو، چې هغه وخت 18 کسان مړه او 122 عمري معذوره کړل. د دې پیښې څخه باندې 6 کال وروسته په 1955 کال کې ډاکټر جونز سلک د دې د مخنیوي واکسین جوړ کړ، او په 1960 کال کې بیا امریکا د خولې لخوا د ورکول کېدونکو واکسین اجازه ورکړه چې ډاکټر البرټ سیبن جوړ کړی و. وایلد پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان پرته له ټولې نړۍ ورک شوی دی. بلخوا که دریم پر لپسې کال هم په نایجیریا کې دا وایرس ونه موندل سو، نو پر روان 2020 کال کې به نایجیریا هیواد هم د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا له وایلد پولیو وایرس څخه په بشپړه توګه پاک اعلان سي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستے او لیدلے شئی.
مشرو ته تاسو غوږی کډنو د اسویلی بودرستان په کرخه آباد او قبایلو د افغانستان سره د کاروباری لارو تړل کېدو پر ضد پرون احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی وایي درې میاشتې کېږي چې تک را تک نشي کولی او کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. بلخوا د سیمی ډیپټی کمشنر وایي چې حکومت لاره د وایرس د مخنیوي لپاره تړلې وه او نه غواړي چې د خلکو کاروبارونو ته زیان ورسیږي. مدرسانو درک کړي که غوښتنې ونه منل شوي نو خپل احتجاج به جاری وساتي او پراخ وکړي. تفصیل د اشتاق مسجد پر رپورٹ کې.
د سولی وزیرستان په سرحدي کرشی آباد د انګور اډه قبایلو 13 ورځ په 25 جون احتجاج کړی، غوښتنه کوله چې د افغانستان سره د تجارتي لار خلاصه کړل شي. په دې احتجاج کې برخه اخستین کې دین محمد مشال ریډیو ته ویایي.
رئیس په 8 بجې نه د احتجاج شری شوی وو، تر دې 12 بجې پر چې کین د میجا ریلی وکړله، او په دې کې د میجا علماوی او مشرون هوي نزوانون وی چې کین د پاکستان له طرفه ګرځتا رغللی دین سربنه می وی یک سربنه د افغانستان خلکو نرمی دا غشتنه وکړه. ټول خلک گیټینا خلوص ول، پونخون گیټینا خلوص ول، نور گیټینا خلوص ول. دې په وجود نه پاکستان بیا د مصر زیته ډېر سخت تکلیف ته بالکل د برداشت اول جمانه دوسی د خلک صبر تموم شه. د احتجاج وکړنه دا غوښته ورسوي.
دکاندار نجیب الله وایي چې د کرونا وایرس مخنیوي د پاره د پاکستان حکومت 13 دریم یاشتو راسه د انګور اډا سرحدي لار تړلې ده، چې لامل یې د دوی د روزي ګټلو ذریعے
حضرت
علی ویائی چھ دے پاکستان حکومت دا دی کرونا وائرس دی مخنیوی دی پارا احتیاطی تدابیر لاندے زر تر زرا دے انگور ڈالا هم د افغانستان سره د تجارت د پاره خلاصا کی
د میشه کین مو کیا تجارت یم دی هتی کډورون دی د لار د کاروباری نه دی یا د نور کاروباری نه دی د دې دم کدل د واجب نه دغه د دې تخلیق سره مخ مخ دی د نور ګټی نه بندي چې د کورونا تدابیر نیولې دی یا د چمن دا یا ترخم دا ګلم خون دا د اوسه د حکومت نشو د راست څخه د وکسین نشو دا نو د انګور د ګټ د کاروبار د پورا زر نظر خلل شي.
مشال ریډیو چې د انګور ډکه بایلو دکان دکاندارانو دا غوښتنه د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر حمید الله خټک مخه تکشه شوې اغوی په دارنګ جواب وکا.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د بزنس په حواله سره یا د روزګار په حواله سره د صوبایي حکومت مرکزی حکومت هر ممکن کوشش دی چې خلکو ته هر قسم روزګار اساني پیدا کړي. او چونکې د کورونا د چکمه وبا ده نه صرف په پاکستان کې بلکې په ټوله دنیا کې راغلې ده، هغې د وجې نه د انګور اډا کم بارډر هغه تړلی شوی و، چونکې نورو نورو ځایونو کې هم بارډر کنټرول طریقې سره کھلاویږي. نو دغسې د حکومت په ترجیح کې دغه ایریا هم ده او زمونږ طرف نه هم دی کې کمشنر صاحب طرف نه هم رپورټس تللي دي. نو انشاءالله چې څومره خطر کم وي هغې اسسمنټ سره هغې باندې به کار انشاءالله کېږي.
د انګور اډا اوسېدونکو دا هم وویل چې که د پاکستان حکومت د افغانستان سره د انګور اډا تجارتي لار زر خلاصه نه کړه بیا به دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولې بنے مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
ل دو ملیون نه زیات خلکو د مشال ریڈیو فیس بک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
مشال ریډیو تاسو غوږی د مومندو ساپو قبیلې مشران وای د سیمې د سنگ مرمرو ریالټی ورته ورکړل شي. د سیمې ځینو مشرانو ویل چې د سنگ مرمر غرونو سرکاري ملکیت ګرځول وروستو کمیشن ختم شوی او د سیمې اوسیدونکي له دې ریالټی به برخه شي. دوی ویل چې د سنگ مرمرو وړوندکي ګاډو کمیشن دوی ته ورکړل شي. خو د معدنیاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عارف احمدزی وای چې په قانون کې داسې خبره نشته چې له ګاډو پیسې واخیستل شي. البته قامی خلک دي د غرونو ټیکهدارانو پیسې واخلي او دا به قانوني وي. تفصیل د شانواز ترغزی په رپورټ کې ورو
په مومند کې د ساپو قبیلې خلک وایي چې اول جلال آباد او کونړ ته د وتلي لارو د بندښت له وجې د دوی کاروبارونه ولاړ شوي. ولې وروسته چې کله نه د سنگ مرمرو غرونه سرکاري ملکیت ګرځېدلې د کونډو او یتیمانو قامي کمیشن هم ختم شوي. د ملک فردوس خان ساپي هم په خانقاه کې خپل د سنگ مرمرو درنګونه او یا قانون دي. دی وایي هر ورځ تر د 300 پورې ګاډي د زیارت خانقاه تورې خوا او سړی خوا نوزي او وړاندې بل دغه ګاډو چې کومې روپۍ خستل کېدي د میاشتې په حساب به د 500 تر د 1000 روپو پورې هر کور ته میلاوي دي.
یو روپۍ چاته نه میلاویږي، ډېر زیات غربت دی. یو خو اپریشنونو مال دي، بل خو به د خپل حقو ته نه میلاویږي. 40 روپۍ میاشت به یو کونډې ته یو غریب سړی ته میلاویدله بلا شکار کېږي. خو دغه کور چې کوم دی دغه کچن خرچه خو به کېږي کنه د غریب سړي لپاره. اوس هغه بنده شوی دی نو خلک ډېر زیات په غربت دي چې زته هغه بیانول نشم په دې ټیم کې.
نوید علي محمد نومې یو بل تن غازی بی کوسیدون کړي او دوی ویل چې په 2008 کې ټول غورنه آزادو اوس پکې د نیم نزیات بنشوي. نو د خلکو کاروبارونه ورسره ولاړ دي،
روزګارونه چې کله پرشن شوي دي دا غري سره روزګارونه پټه په ولاړ دي. دلته غټ خبره دا و چې یو خو د دې غرونو کې به خلکو مزدوري کوله، خپل کارونه به مخیسو، لاس خو مزدوري به هم کوله، بل کمیشن به ولاړ ډیره زیات راتلی. به د دې معنی روډ معنی چې کوم ټلې وي او مطلب چې نور د ټیرونو دکانونه یا نور کوم د شینو خلکو هغه راتلل، مطلب دا چې غوی په خپل لس 15 روپۍ مزدوري کوله.
یوازې د ساپو نه بلکې په خوایزای بایزای او په انبار کې هم د سنگ مرمر غرونه دي او دغه سیمه خلک کوم روزګارونو په حواله ډیر پریشان دي. نور اسلام صاحب وای چې د دوی کاروبار هر څوک لپسته بند شوی، هغه که د لارو بندښت له وجې وي او که د حکومتي سهولتونو د نشوالي له وجې.
یا چې دا د ګوسړۍ لاره وه او نواپاس لاره وه، دا به آر پار د سرحد پار باندې به چې دی دلته کاروبارونه کېدل. دلته اټا بازار و په دې کې د مامدګډ بازار و د ناوګۍ بازار و دې کې به زموږ د لوکل خلکو تجارت کول او دغه ځای نه به سامانونه راوړل، دلته به خرڅول، یا به د دې ځای نه به څه شی وړل او هغه خوا به خرڅول. نو چونکې کله چې حالات خراب شو یو خو دغه لارې بند شولې، د دې سره سره کله چې اپریشن وي په دې روډونو په غاړه باندې مارکیټونه او غټ غټ تجارتي مرکزونه دا غي وسم آثار دا موجود دي چې خلکو مارکیټونه دکانونه هغه په دې اپریشنو کې غورځیدل. نو وس خو خلک لګي دي خپل مدد اپ هغه سره کو هغه مارکیټونه یا د تجارتي مرکزونه جوړي، خو په دې کې موږ سره د حکومتونو داسې سمرسته نشته.
لدی ورستو مې چې کوم محل د وزیر الله خیبر پختونخوا د مدنیاتو سلاکار عارف احمدی سره خبرې وکړ، نو هغه وویل چې د سنگ مرمر د ګاډو نه پیسې اخستل د حکومت په قانون کې خو نشته، خو قامی خلک که د ماینونو او یا د رنګونو ټیکهدارانو او یا لیز هولډرانو نه پیسې اخلي او هغه هر څومره وي نو د حکومت لخوا قامی خلکو ته دغه اجازت شته دی.
شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. لږمنې سره سم مزرته اونیزه خبرونه سروې در خبرو. په دې خبرونه کې به تاسو په کینیډا کې میشت د یوې افغان میرمنې غوټۍ نور خبرې واوري چې یو راډیو سره کار کوي. د دې پروګرام قربانه ملیحا امیرزاده ده.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشي، په سروې خبرونه کې درته زه ملیحا امیرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به. نن را سره په پروګرام کې غوټۍ نوري میلمنه ده. غوټۍ نوري یو براډکاسټر ده او له یوې راډیو سره کار کوي چې په ترکی کې د دوی مرکز دی او بیا خبرونې د انټرنیټ له لارې خبريږي. د دې ترڅنګ غوټۍ نوري چې کله په افغانستان کې ونو، دوی د افغانستان ملي ټلویزیون سره پاتې شوی ده. د نتاکې په حیثیت یې کار کړی دی او زیاتره توجه په ادبي پروګرامونو ده. نو نن په پروګرام کې له هوټۍ نوري سره دا غوي پر هلو سلو غږیږو. را سره میلمنه ده، ورته ستړي مشوایو. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام ملیحا جانې.
ډیره ډیره مننه هوټۍ نوري چې د مصروفیت باوجود تاسو موږ له وخت راکوي. امید کوم چې صحت پم خوي.
مننه ژوندۍ اوسئ. ستاسو نه زه مننه کوم چې تاسو خپلې ښکلې خپرونې ته زه را وغوښتم او ما ته مو بلنه راکړه. ستاسو نه مننه، ژوندۍ اوسئ ګرانې.
نو هوټۍ نوري خوراکي، اول راته دا وایي چې تاسو د افغانستان د کومې سیمې سره تعلق ساتئ او بیا تاسو خپلې زده کړې چیرته حاصلې کړې؟
زه په افغانستان کې د پکتیا د ولایت یم، خو په د کابل په ښار کې پیدا شوی یم او هلته مې ابتدایي زده کړې کړې دي او کابل یونیورسټي کې مې د پښتو ادب څانګه کې زده کړې په کابل یونیورسټي کې. نو هغه چیرته چې د کومې سیمې چې زه یم، ما هغه ځای متاسفانه نه دی لیدلی. په کابل کې پیدا شوی یم، زده کړې مې کړې دي او ژوند مې کړی.
نو لیدلم ولې نه دی، لکه آیا د هغې وجه جنګ جګړه وه؟
بالکل بالکل، چې کله مونږ ښوونځي کې وو او زده کړې تلو، په هماغه موده کې هغه وخت کې جنګونه په افغانستان کې شروع شو. متاسفانه د افغانستان ولایت ته سفر کول او تګ اسانه کار نه و، د ژوند خطر پکې هم، ځکه مونږ په کابل ښار کې اوسېدو او هېڅ کله مو ونه شوی کولی چې هغه ولایت نه چې زمونږ پلار راغلی یا هغه ځای چې یو هلته تللی وی یا مو ژوند کړی وی یا مو حداقل لیدلی وی.
نو د ټي وي سره ریډیو سره ستاسو واسطه یا تړاو هغه کله پیل شو، کله جوړ شو؟
د ماشومتوب نه مې مینه وه د شعر او ادب سره. دا اصل کې د ښوونځي نه چې کله به مونږ ټول سره ښوونځی شروع کېدو، نو یو ځای کېدو به ودرېدو به، نو ملي سرود به بهنه لوستل. په هغې کې به هغه ځکه پښتو کې وو، نو ما به کولی شوی چې د ټولو نه ښه، ځکه چې زما ژبه پښتو وه، هغه ووایم. نو په دې سره پیل شو، ډېره زیاته مینه مې وه. وروسته مې شعر او ادب ته مخه شوه او بیا مې پښتو څنګه کې چې زده پې کولې هم. نو د هغه وخت نه چې زه په نهم صنف یا کلاس کې وم، اما د راډیو سره کار شروع کړو، د ماشومانو خبرونې مې لوستلې او وروسته بیا سټپ بای سټپ یعنې قدم په قدم بیا مخته ولاړم او نور پروګرامونه مې شروع کړو.
سمه ده. نو بیا افغانستان کې لکه تاسو چې د ماشوموالي نه د ماشومانو پروګرامونه تاسو پر مخ وړل، نو ورو ستاسو دا تجربه چې زیاته شوه، بیا افغانستان کې تاسو ویل چې د ملي ټلویزیون سره تاسو کار وکړو، پاغې کې بیا تاسو کار کوو؟
ما شعرونه تکرمه کول او ادبي خپرونې مې ټولې ادبي خپرونې لوستلې او بیا رسمي غړي هم وم د نطاقانو د شعبې. مخکې خو بالمقصه قرارداد و، لکه چې هاف ټایم کار وي او په هفته کې دوه درې ورځې وي. خو بیا په آخره کې رسمي کار مې لرلو، یعنې آفیس چې مې کار کوله د نطاقانو په اداره کې، او اکثره شعرونه خپرونې او ادبي خپرونې مې مخته وي. په تلویزیون کې هم لکه د اختر په مناسبت به پروګرامونه و، یا د نوي کال په مناسبت به و، یا داسې څه چا سره شاعر سره به مرکه وه. نو دا ټولې خپرونې به مې مخته وړي په تلویزیون کې هم او په راډیو کې هم.
خیر، یوه پوښتنه چې وروسته به غواړم چې تاسو په یې رڼا واچوئ، چې په افغانستان کې چې اوس کوم پروګرامونه دي او اوس تاسو چې کوم وخت کې کولای کې فرق څه دی؟ خو دا تپوس په زه وروسته کوم، اول تپوس په
زداو کم چې تاسو تک څنګه جوړ شو دا کم کال وو او وجه یې سوال
چې په کاناډا کې اوسېږم د کاناډا په پایتخت کې په اوټوا کې اوسېږم لکه څنګه چې تاسو خپل ویل جنگ او جګړه د دې باعث شو چې موږ خپل هیواد وطن پرېږدو خپل کور ژوند هر څه پرېږدو یوازې د تن په جامو کې راشو هجرت وکړو نو موږ سمود راغلو پاکستان ته یو څه موده په پاکستان کې ژوند وکړو دغې نه وروسته مو د ملل متحد خوا بیا یعنی یو درخواست ورکو او د دې لپاره چې بل ملک ته قبول شو نو بیا هغوی موږ ته کاناډا وټاکل ځکه دا نسبت نورو ځایونه موږ دپاره کیدای شي دوی ښه ګڼلې وي بیا راغلو کاناډا ته تقریبا زیاته موده کېږي چې اوس په کاناډا کې یم
نو غوټې نوري دا راته وایي چې دغه ژوند کې چې کوم فرق راغی د جنگ جګړې له امله اول تاسو پاکستان ته لاړې هلته به تاسو سختې لیدلې وي بیا تاسو کینیډا ته لاړې بیخي لکه جدا هیواد نو څه کومو ستونزو سره تاسو واسطه وشو او څه چیلنجونه تاسو چې ورسره مخامخ شوه
ستونزې خو بېحد زیاتې وې چې هغه کسان چې دوی هجرت کړی وي څه ناڅه د هغه کسانو چې وطن یې پرېښی دی او په خوښه یې نه دی پرېښی په جبر یې پرېښی نو هغوی به زموږ د دې درد خبر وي چې د جنګ په وجه موږ مجبوره شو چې هېواد پرېږدو طبعا د صفر نه بېرته ژوند شروع کول ډېر زیات ګران وي چې کله اول پاکستان ته راغلو نو موږ پېښور کې اوسېږو بیا لاړو حیدرآباد کې اوسېږو نو اردو ژبه کول او تعلیم داسې ولکه چې هېڅ تعلیم نه وي کړی لکه یو بې سواده پورې لکه یو څوک چې نالوستی وي داسې ژوند لرل دا ډېر دردونکی و د صفر نه ژوند شروع کول او بېرته یو ځای ته ځان رسول خو بیا مو هم زیار وایستو او هلته م بهترین ژوند په اخرو کلو کې ځان ته جوړ کړی و نو کله چې هلته م شرایط مخ په خرابېدو شو او تاسو پوهېږئ چې متاسفانه په ټولو آسیایي هېوادونو کې لږ ذره مشکلات وي یعنی مخصوصا د ښځو دپاره د کار زمینه برابره نه وي هغه کلو کې چې موږ وتلو نو بیا مو وغوښتل چې داسې یو ځای ته لاړ شو چې هلته مو زموږ دپاره د بیا زده کړې دپاره م زمینه برابره وي او د کار لپاره هم
صحیح نو بیا چې کینیډا ته تاسو ورغلې نو اول م بیا لکه انګلیسي ژبه چې وا هغه تاسو ته درتل کو نه هلته زده کړه
انګلیسي ژبه خو موږ کورسونه کله چې پاکستان کې وو کورسونه مو ټول مکمل کړو او کار مو پیدا کړی وزه په پاکستان کې چې اوسېدم هم د امریکای غږ او د بی بی سي سره مې همکاري لرله البته په اول دو کلو کې مې نه شوې کولای لیکن بیا وروسته چې بلد شولې و پروژه لرله چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره نو هلته مې په پېښور کې و خو زه به تلم په هفته کې کومه ورځ چې به دوی ریکارډنګ لرل نو زه به هلته تلمه
نو دغې ستونزو چې دی د غوټې نوري ژوند څرنګه بدل کړو لکه ستاسو شخصیت کې څه بدلون راغی د دې ټولو سختو له امله
طبیعي خبره ده چې انسان یعنی په خپل وطن کې خوب لري و ارزو لري و هیله لري د خپل ژوند لپاره پلانونه جوړ کړی دي او کله چې جنگ یا د جنگ ناخوالې رامنځته شي نو انسان هغه هر څه د لاسه ورکوي بیا اما غوټې نه وم بیا هغه غوټې وم چې لا غوړېدلې نه وم او مړاوی شوم نو د دې لپاره ډېرې سختیانې موږ هم تېرې کړې دي هغه خوبونه او ارزوګانې هیلې مو چې لرلې هغه ټولې خاورې شوې دا هر څه کسان چې موږ یعنی ګیو اپ ونه کړو یعنی هیله او امیدونه مو د لاسه ورنه کړو لیکن بیا هم د شروع نه د صفر نه بیرته ژوند شروع کول اسانه کار نه دي او سختۍ ډېرې راباندې تېرې شوې دي او بیرته هر څه د سره شروع کول کلماتو کې اسانه ده خو په عملي ژوند کې ډېر سخت وي انسان باندې هغه وخت حالات
نو اوس تاسو څنګه د ژوند نه مطمئنه یې او نن سبا چې تاسو څه کار دی نو څنګه خوشحاله یې ترې
خوشحاله یم خو خپل وطن خپل وطن وي یعنی زه دا د تاریخ جبر بولم چې زموږ ټول افغانان په تاسف سره دوی ته اړستل شول یا مجبور شو چې خپل وطن پرېږدي او په نورو ملکونو کې واوسېږي دا زما دپاره او ټولو هغه وطن پرست افغانانو دپاره چې خپل هېواد او خلک په ګرانو دردونکې خبره ده نو دا ما همېشه هیله ده چې بېرته په افغانستان کې امن شي دلته چې زه اوسېږم ټولې اسانتیاوې ټول سهولتونه لرم ژوند مې خوندي دی د اولاد ژوند مې خوندي دی که وقت رازم که نو وقت رازم سبق ویم کار کوم، یعنی رسپکت کی ټول احترام لري او بلکې چې حقوق ته ټول نمی کی یو آرام او پرسکونه فضا ده. خو بیا هم د وطن مینه نشم هیرولی، خپل وطن بیا هم که چېرته په افغانستان کې امن شي نو د خپل وطن سپیری خاوري پر نورو وطنونو لوړ ګڼم.
نو کله موقع داسې میلاوه شوې ده تاسو ته چې تاسو په دې وروستو کلونو کې افغانستان ته تللې یې او میلاوه شوې یې له خپلو خپلوانو سره؟
متاسفانه چې افغانستان ته نه یم تللې، خو خپل خپلوان مې ماشاءالله دلته ډېر دي شاوخوا، بس همدغه جنګ جګړه داسې شوې ده چې ډېر خپل خپلوان مې په لرو ملکو کې دي چې تر اوسه مې نه شوی کول لندن امریکی
پروگرام پر سر کی نوری یو نتاک دا یو براډکاسټر دا غږ نه به هم تاسو ته معلومیږي. نن سبا دوی د افغان غږ رادیو سره کار کوي. نو هټه نوری اوریدونکو په اوریدل غواړي چې د افغان غږ رادیو لکم زین خپل نشریات خبروي او کم ځای کې کار کوي. مننه
ګرانه افغان غږ رادیو اوه ورځې خپرونې لري او زموږ استودیو په استنبول کې ده په ترکیه کې، او دا خپرونې مو یعنی هر اړخیزه خپرونې لرو، د صحت په باره کې، د روغتیا په هکله هم خپرونې لرو. زما خپرونه چې ده په دې راډیو کې د شعر او ادب ده. پاتې دیني چې وایم د افغان غږ رادیو کې زموږ پخوانی مسلکي نطاقان زموږ سره خپرونې مخته بیایي، یعنی هغه کسان دي اکثره چې مخکې په راډیو افغانستان کې دوی خپرونې لرلې. د دې راډیو مشر هم ملالۍ ظریف چې هغه هم زموږ سره په هغه دفتر کې په نطاقانو په اداره یا دفتر کې موږ سره کار کولو، او همداسې نور همکاران زموږ.
نو ادبی پروګرامونو کې لکه ستاسو خاص لکه څنګه تاسو دا پروګرامونه پر مخ بوځئ، ستاسو میلمانه وي، ادبی هلو ځلو باندې مرکوز وي ستاسو توجه؟
بالکل، مونږ شاعران هم په دې خپرونه کې میلمانه کوو، اکتیویست هم راځي زموږ خپرونې ته. خو زما خپرونه چې ده زه د شعر او ادب سره سره کار دی، نو اکثره چې شاعران دي یا هغه کسان چې دوی اوس شاعري پیل کړې وي، مونږ غواړو چې هغوی وهڅوو چې خلک یې وپېژني او نور هم د پښتو ژبې د بډاینې دپاره کار وکړي، په ټولنه کې مؤثر واقع شي. نو مونږ هغه راغواړو د هڅولو دپاره، د تشویقولو دپاره چې خلک ته وپېژنو او دوی خپل شعرونه په خپل ولولي. زه هم ځینې شعرونه ذکر کومه، او د پخوانیو شاعرانو لکه خوشحال خان خټک، رحمان بابا، ګلپاچا الفت، حمزه شینواری، د دغو شاعرانو په هکله چې د خلکو ذهنونو نه ونوځي، د دوی په هکله زه مخکې معلومات ورکوم چې دوی چیرته پیدا شوي دي، څومره د اشعارو مجموعې لري، کوم کوم شعرونه دي، نو بیا د دوی شعرونه هم لولم.
صحیح. نو تاسو د شعرونو خبره وکړه او د ادب خبره کوي، او تاسو وایي چې مونږ د شوګانې پروګرامونه داسې ترتیب کړی دي چې نوې کول چې دی نوې شاعران او هڅو دي ډګر ته چې د پښتو ادب خدمت وکړي. نو تاسو مې دا دي چې افغانستان کې څنګه چې تاسو مخکې مو ویل چې د میرمنو لپاره، جینکو لپاره د ژوند شرایط له ګران دي، نو زما تاسو دا دي چې کله تاسو ستاسو پروګرامونه کوي نو څه تاسو وینئ، څه بدلون راغلی دی؟ لکه زیاتې جینکې اوس راتلی شي، خپل شعر ویلی شي او شاعری چې داغه څرګندولی شي د نړۍ مخې ته.
کوم ځای کې چې زه اوسېږم خو دا مشکلات نشته، لیکن متاسفانه باید ووایم چې د ښځو برخه په هر برخه کې د ښځو ونډه، د ښځو کار ډېر کمرنګ دی د پښتنو ټولنو کې، که هغه کوزه پښتونخوا کې وي، که هغه افغانستان کې وي، د دوی ونډه ډېره کمه ده په دې برخه کې. نو دا پروګرامونه د همدې دپاره دي چې موږ ټول وسو او کار پی وک او څنګه چې متاسوی په بی بی سی کې کوم یو پروګرام او هغه پام دی حق له وشه خلکو ته په هوای وشي او خلک پوه شي او مونږ همدغه کوشش لرو چې یعنی دته نوی شاعران کاغذ جنکیانی وي کاغذ مون نور برخې کې شاعران وي دوی تشویق کو وي هڅو چې راشي او غږ اوچت کړي او دې میدان ته د خپل ورونو تر څنګ یو ځای کار وکړي. د دې لپاره متاسفانه دلته نشم ویلی ځکه دلته خو ډېره ازادي ده. خو بیا هم زه فکر کوم چې په افغانستان کې او د پښتنو سیمو کې پر مجموع کې تر اوسه هم د ښځو په دې ډګر کې کار کولو ته لږ برخه کمرنګه ده. یعنی ډېرې زیاتې ښځې دا اجازه نه لري چې خپل غږ اوچت کړي او د خپل حقوقو نه دفاع وکړي. دوی اصلا خپل حقوق نه پېژني. ځکه په تاسف سره باید ووایم چې د ښځې یعنی دومره زیات حقوق ورته نه ورکول کېږي. هغه هم په هغه ټولنه کې چې پښتانه زیات دي ډېره کمه سترګه لیدل کېږي ورته.
هوټه جانې، تاسو نه یو خواست کولی شو ستاسو زړه ته کو نږدې کوم شعرونه وي کو تاسو مونږ ته دکلمه کولی شئ؟
ولنا چې یو شیبه ولرم نو زه به یو شعر واخلم. اکثره د اوس په کوزه پښتونخوا کې څو بیت خلک شاعران لیکي نو زه چې کله اورم قسم چې پویم نشم دا شعر د چا دی خو زه ځان سره لیکم او وایم.
صحیح.
یو شعر دی چې فکر کوم سحر یوسفزی لیکلی دی.
صحیح.
دا به ستاسو په اجازه زه ولولم.
ارشاد، ارشاد.
لدردونو پلرزان وو سرم ابران وو لدردونو پلرزان وو سرم ابران وو بگاستا دیاد باران وو سرم ابران وو ما اوبوتا زکسترگی پتولی ما اوبوتا زکسترگی پتولی پروت می لپکی آسمان و سرنی قرآن و ناقرار و ما هیت قرار می نو ناقرار و ما هیز قرار می نو رایت شوی رات درم و زرمی قرآن و ستا تصویر تا تر سهر پوری ناست ون ستا تصویر تا تر سهر پوری ناست ون لونگ اوخ کمی تریوان و سرمی وران و خبل سهر راند زنف و شپکی بطفو خبل سهر راند زنف و شپکی بطفو زان می زان باندی تاوان و سرمی وران و زان می زان باندی تاوان و سرمی وران
ډیر خسته او ماشاءالله ډیر خوند یې وکړ او ډیر په ښه طریقه باندې تاسو راته وویل، نو امید کوو دا اوریدونکو بم خوښ شوي وي. نو دا راته وایي چې غوټۍ نوري، تاسو خپل هم څه شعرونه لیکئ او کنه؟
متاسفانه نه، یو څو مټ ګډ شعرونه مې لرل چې کله پېښور کې وم څو کلم وړاندې ژوند مې دلته کول، خو پېښور ته تللی وم د یو کال دپاره. نو هغه متاسفانه چې اوس سره نشته نو نه پوهیږم، خو داسې نه نشم کولی چې زه ځان شاعر وایم او وایم چې شعرونه مې لیکلي دي.
صحیح. نو غوټې که تاسو ته یادې ما د پروګرام په سر کې تاسو نه یو پوښتنه کړې وه، ما ودې به وروسته خبرې کوو. د افغانستان چې اوس کوم پروګرامونه دي یا د پښتونخوا به هم تپوس کو، نو تاسو څه ګڼې لکه د معیار په اړه زه تپوس کوم، آیا تاسو مطمئن یا دا غینا؟
که څنګه چې اوس ټکنالوژي ډېره مخته تللې ده او اوس سهولتونه هم ډېر زیات دي نسبت په هغه وخت، خو بیا هم تر اوسه پورې لکه څنګه چې باید کار شوی وي زه فکر کوم ضرورت ورته شته. په افغانستان کې چې زه ګورم، په افغانستان کې دوی څه ناڅه معیاري خپرونې لري، ځکه چې ټکنالوژي مو سره د اسانتیاوې هم لري. د ویونکو د هغه کسانو چې د پروګرامونه مخته وړي، متاسفانه اکثره اوقات کلماتو په تلفظ کې لږ څه مشکلات وي او دوی هغه معیاري ژبه نه کاروي، نو نه پوهیږم چې دا نیمګړتیا ولې ده. زمون په وخت کې به یو کس نه شوی کولی په اسانۍ سره راشي یا شعر ولولي یا یو پروګرام، هغه باید سټپ بای سټپ مخته تللی وي، یعنی قدم په قدم ورو ورو هغه پرمختګ کړی وای تر څو چې هغه پروګرام چې چېرته چې ځای لري هغه راغلی وای. او تلفظ د کلماتو پوهه د هر څه ډېر زیات رول لرل چې کلمات صحیح ادا کړی شي او معیاري ژبه چې د ټولو دپاره د پوهېدو وړ وي، یعنی ټول خلک پرې پوه شي. متاسفانه کله کله ځینې نیمګړتیاوې ګورم، لکه څنګه چې موږ مخکې وو داسې بیا هم نه دي.
صحیح. خو لکه تاسو ګڼې چې څه داسې نیمګړتیاوې شته چې باید پای باندې لږ کار وشي؟
یو خو په کوزه پښتونخوا کې خو چې زه تاسو ته وایم ډېر زیات کار نه دی شوی په دې هکله، او هلته فکر کوم چې شرایط هم دومره زیات برابر نه و د خلکو دپاره، او د پښتنو مخصوصا د ښځو دپاره لږ څه مشکلات هم شته او لږ ټولنیز بندیزونه دي په خلکو باندې چې اکثره خلک نه غواړي، یعنی د خلکو د پوهې سطحه دومره لوړه نه ده چې خپل خور یا لور ته اجازه ورکړي چې لاړ شي په ټي وي یا راډیو کې خبرې وکړي یا په تلویزیون کې یا کار وکړي. دا بد ګڼل کېږي تر اوسه پورې اکثره کورنۍ کې. بیا هم لږ څه کار ته ضرورت شته، هغه پخواني مسلکي کسان نشته. اوس نه پوهېږم چې دوی په کومو معیارونو باندې پروګرامونو ته ویونکي یا نطاقان دوی انتخابوي.
صحیح. نو غوټۍ نوري، یو بل پوښتنه به زه تاسو نه وکم، د افغان غږ راډیو تاسو ذکر وکړو، نو آیا بیا د اوریدونکو د شمیر په اړه به زه نه تپوس کوم، خلک تاسو ډیر اوري او سره د عمل دی لکه خلک ستاسو پروګرامونه خوښوي؟
بالکل، موږ په هر برخه کې په افغان غږ راډیو کې پروګرامونه لرو، یعنی د روغتیا په هکله یوه ورځ کاملا د روغتیا په هکله وي، ډاکټران دي زموږ سره چې هغوی برخه اخلي په پروګرام کې، خلک سوالونه لیکي او دوی د هغوی پوښتنو ته ډاکټر ځواب وایي. زم کې په دري کې او په پښتو ژبه کې د شعر او ادب پروګرامونه لرو، د ساز او اواز خپرونه لرو چې سندرغاړي دعوته وو هغوی راځي سندرې وایي، او ځینې نور خپرونې لرو. نو یعنی مونږ په هر بڼه کې په هر اړخ کې پروګرامونه په دې راډیو کې خپرو. مینوالې هم زیات دي او خلک مو ډېر زیات هڅوي دي چې ساعتونه د دې راډیو پروګرامونو زیات شي. کیدای شي چې یعنی ساعتونه یا وخت د دې خپرونو نور هم زیات شي، ځکه چې اوریدونکي او ډېر زیات مینوال لري.
صحیح. د اوس وخت لپاره ستاسو څو ساعته خپرونې دي؟
اوس خو کله درې ساعته وي فرق وي، ځینې وخت داسې هم شوي دي چې درې نیم ساعته یا څلور ساعته شوي دي، او هنرمندانو سره یا مرکې وي یا د اختر ځانګړې خپرونې وي یا هم یو بل مناسبت ولري د مور ورځ وي، نو هغه ورځ بیا خاصې خپرونې وي، او دري او پښتو کې په ګډه نطاقان پروګرامونه مخته وړي او همداسې شعر کې یو دری شیر وي یو پښتو شیر وي بیا سندرغان هم پکې راځي برخه اخلي. نو اکثره خپرونې مو زیاتې شي درې ساعته وي کله کله هم حتی څلور ساعته کېږي چې کیدای شي زه فکر کوم چې د وخت په تېرېدو سره به دا یوه ورځ داسې وي چې ټوله ورځ خپرونې ولري.
انشاءالله خدای دې کړي چې همداسې وشي. یوه بله پوښتنه، هغه میرمنې هغه میندې خویندې چې تاسو اوري او هغوی ستاسو په شان په ژوند کې څه کول غواړي، هغوی ته به تاسو څه پیغام ورکول غواړي؟
زه هغوی ته وایم چې دوی دې هم راوځي او کار دې وکړي او هغه تعلیم چې دوی کړی ده هغه دې په کور کې په ناستې سره یعنی همداسې نه پرېږدي، د دې نه دې فایده وچته کړي، را دې شي ټولنه کې دې مؤثر واقع شي، د خلکو د خدمت لپاره، د وطن د خدمت لپاره، په هره برخه کې چې دوی زده کړه کړې دي د هغې نه دې ګټه وچته کړي او نور دې پرېږدي چې نورو خویندو ته هم مثال شي د کارونو او د خدمت. دا هم نه یوازې د دوی دپاره مؤثره واقع کېږي په ژوند کې، یعنی اقتصادي مشکلات به نه لري، هم د ټولنې دپاره نور خلک هم چې کله زموږ خویندې ګوري په ټولنه کې په یو برخه کې کار کوي یا حصه اخلي، نو هغوی هم دې ته هڅېږي چې خپلې خویندې میندې پرېږدي یا خپلو بچیانو ته دا اجازت ورکړي چې هغوی هم لاړ شي او کار وکړي. نو دا زما هیله ده چې زمونږ مخصوصا د پښتنو په ټولنه کې دا کار رایج شي او خلک د دې زمینه مساعده کړي. اول خو د کار زمینه باید مساعده شي د دې ښځو لپاره چې هغه محیط یا محل کې چې دوی کار کوي دوی اول دغسې احساس وکړي چې دوی په امن کې دي. که چېرته د امن فضا نه وي نو مشکله ده چې څوک هیڅوک هم خپل خور یا لور ته دا اجازه نه ورکوي چې لاړ شي کار وکړي. نو که چېرته هغه محل ورته یا محیط ورته آماده وي زمونږ کله یوه خور مخته کېږي نو داسې نورې خویندې هم چې هغه ګوري هغه هم هڅه کوي چې دوی هم لاړ شي او په ټولنه کې یو برخه کې خپلو خلکو ته خپل هیبات ته خدمت وکړي او همچنان خپلې کورنۍ ته، ځکه چې اقتصادي ستونزې هم له منځه ځي او خپلواکه کېږي، د ښځو لاس به چا ته اوږد وي په کورنۍ کې، دوی هم په ځان باندې حساب کوي او اعتماد په ځان باندې پیدا کوي.
ډېر ښه. نو په اخره کې به غوټې نورې تاسو نه تپوس کو چې د راتلونکي لپاره ستاسو څه پلانونه دي، څه کول غواړئ؟
زه زما خو شوق د شعر او ادب او د مدارډیر وړکتوب نه چې زه د میډیا سره کار کوم، یعنی تقریبا های سکول کې هم په نهم صنف کې هم چې زه کار مې شروع کړی دی، تر اوسه پرې دا زما مینه یا ویم چې جنون دی، تر دې حده پرې زه ورسره مینه لرم. که چېرته امکانات را ته برابر شي غواړم چې د نورو رسنیو سره هم کار وکړم د خپلې ژبې دپاره او نورې خویندې دې ته وهڅوم، زه د دوی دپاره یو مثال شم چې هغوی هم راشي جرأت وکړي او خپل آواز اوچت کړي.
ډېر ښه. نو غوټۍ نوري، تاسو ته په ژوند کې په راتلونکي کې ډېره کامیابي غواړو، الله دې کې چې ستاسو څه ارزو یې پوره شي. ډېره مننه چې موږ سره په پروګرام کې سوا خسته.